سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې درسي ساعت او هم د ډول تاندې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. د مونیخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي. د جرمني، فرانسې، کاناډا، بلجیم، ایسلند، منګولیا، لختنشتاین، اندورا، کوسوو، سلوانیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د مونیخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیران د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې له ټولنیز ژونده څنډې ته کړي دي. دغو بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې طالبان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په نه پرېښودو، په موسسو کې د ښځو د کار په مخنیوي، پارکونو ته د ښځو پر ورتلو په بندیز او ګڼو نورو اقداماتو سره د بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو مرتکب شوي دي. افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلو نن افغانستان او متحده عربي امارات لوبډلې نن یکشنبه ماښام خپل دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. افغان لوبډلې خپل دویمه لوبه شنبه ماښام په اماراتو بایلله. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عربي اماراتو سره پایلوبه یا دریمه شل اوریزه لوبه ځکه مهمه بولي چې دواړه ټیمونه مساوي دي. کرکټ بورډ د شنبه ماښام د لوبې له بایللو وروسته او د راتلونکي لوبې د پلان په اړه د لوبډل مشر راشد خان خبرې په فیسبوک باندې خپرې کړې.
څنګه هغوی لوب بولنګ ترسره کړه هغسې مونږ ترسره نه کړه. همدا علت و چې مونږ ون سایډ لوب هغوی وګټله مونږ نه، او زما په نظر شل پنځه ویشت رنزه کم هم ولو. دا زمونږ دپاره یو پوره ټیم دپاره یو میسج دی چې انشاءالله آئنده میچ کې ښه وځلیږو. کومې غلطیانې چې مونږ په دې میچ کې کړي دي هغه تکرار نه کړو.
په دویمه شل اوریزه لوبه کې افغان لوبډلې د اماراتو لوبډلې ته په ټاکلو شلو اورونو کې د یو سلاته دیرشو منډو هدف وټاکه. کوربه د متحده عرب اماراتو لوبډلې ورکړل شوی هدف د نولسم اور په دویم توپ ترلاسه کړ. د دې لوبډلې لپاره محمد وسیم په پنځوس توپونو یو روي منډې وکړې چې اووه شپږیزې او اته څلوریزې وویلې. د ویلو ده چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې امارات ته په پنځو وکټو ماتې ورکړې وه. د طبي علومو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو 1050 تنو فارغانو پرون په کابل کې د اکزیټ اگزام یا د طب د فراغت په ازموینه کې ګډون وکړ. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر ګل محمد عثمان وایي د طب د فراغت ازموینې لپاره شاوخوا 10000 کسان نوملیکنه کړې چې په دوه دورو کې به یې امتحانونه واخیستل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر له مخې د ازموینو د ادارې مرستیال شیخ رحیم الله حقانی وویل چې دغه ازموینه د طب پوهنځیو او پوهنتونونو د فارغانو د ارزونې په خاطر واخیستل شوه څو د ده په وینا کار اهلي کار ته وسپارل شي. د دې ازموینې لومړی پړاو د هلکانو لپاره او په دویم پړاو کې چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی. له 2200 څخه زیات نجونې به د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته ګډون وکړي. په کاپیسا کې د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 تنه ټپیان شوي. د کاپیسا د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل چې پرون د سید او ګلدان لویې لارې ترمنځ د پشتي هزاره په سیمه کې دوه موټر سره ټکر شوي. د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي بلستیک توغندي ازمیښت په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه عمل د نړیوالې ټولنې متحد غبرګون ته اړتیا لري. شمالي کوریا پرون د جاپان لویدیځ ساحل ته د اوږد واټن ویشتونکی بلستیک توغندی وتوغاوه. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د فبروري په 13مه د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د شمالي کوریا دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. وی ویل چې دا اقدام د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې تاندې څانګې او درسي سات خبرونو ته ورشو څو راپورونه هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری اندېښنه ښیي چې ګڼې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټې دي او پاکستان او نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ادعا کړې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ځای نیولې او ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ پېښوي. هغه په پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل نړۍ باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي، که نه وضعیت به لا تر دې خرابه شي.
په افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او بی ایل ای یعنی بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ په څیر ترهګري ډلې دي چې د پاکستان د نیښنې وړ دي. هلته داسې ترهګر ګروپونه شته چې لویدیځ ته د اندېښنې وړ دي. داسې ترهګرې ډلې شته چې د چین د اندېښنې وړ دي. دا ترهګرې ډلې په افغانستان کې ډېر همغږي لري نسبت موږ ته په نړیواله کچه.
بلاول بوټو زرداری داعش یا اسلامي دولت ډله په خپل افغان طالبانو ته یو جدي ګواښ یاد کړ. بوټو ادعا وکړه چې طالبان منظم ځواک نه لري او نړۍ باید د ترهګرې په وړاندې په مبارزه کې د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي.
They don't have a standing army.
هغوی یو دایمي پوځ نه لري، د ترهګرۍ ضد ځواک نه لري، ان یو منظم سرحدي ځواک نه لري. په داسې یو حالت کې که هغوی اراده هم ولري نو ظرفیت یې نه لري چې د دې ګواښ سره مقابله وکړي. دا نو لومړی نږدې ګاونډیانو او بیا په ټوله کې نړیوالې ټولنې ته یوه ستونزه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې ځینې خونړۍ بریدونه یاد کړل او په خبرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې د بریدونو کچه زیاته شوې ده. په پېښور کې د جنوري په 10مه په یو جمعات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 80 کسان ووژل. تر هغه وروسته څو نورې حملې هم وشوې او وروسته یوه په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز وه چې د جمعې په ورځ د فبروري په 12مه وشوه. پاکستاني چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو اکثرا دا حملې له افغانستانه پلان کړې وې، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا رد کړې چې هلته د ترهګرۍ ډلې امن پټنځایونه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ټینګار یې دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ شي. د 2022 کال په جولای کې د امریکا په ډرون برید سره په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو. تر څنګ یې په ګڼو نورو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو ترهګرو ډلو مشران هم د افغانستان دننه وژل شوي. امریکا ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو توان لري او که هر وخت اړین وي کولی شي د ترهګرۍ پر ضد اقدام وکړي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې اندېښنه ښودلې چې ګڼې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پټې دي او د پاکستان او نړۍ امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی. د مونیخ د امنیتی کانفرنس په دې حشوي بحث کې همداراز د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو په زیاتېدونکو محدودیتونو هم خبرې شوې او د لرې کېدو غوښتنه یې شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خبرونه د راډیو ترڅنګ موږ د ویب پاڼې او هم د ډول ټولنیز شبکو لارې هم تعقیبولای شئ. اوس موږ ویب پاڼه د ازادي راډیو ټکی کام او هم د ډول کولای شئ په فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، پیدا کړئ، تعقیب کړئ. لدی لارې کولای شئ ټول هغه مطالب چې ازادي راډیو خبروي تاسو ته ورسیږي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت په یوه لړۍ کې د 13 افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ پلازمینې سوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د 13 کسانو مړي وموندل چې د افغانستان وو او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم شنبه ناوخته په دې پېښه اندېښنه ښودلې او له عاملینو سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې. صفي الله ستنګزی او نور جزئیات.
یوه ورځ وروسته له هغه چې سوفیا ته نږدې له یوې لارۍ د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پېښې په تړاو او کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي درې تنه په سوفیا، درې تنه په بورګاس، کاپلشکو او کارنبوت او په خپله د لارۍ چلوونکی د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د سوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 13 افغان پناه غوښتونکو مړي وموندل چې په لارۍ کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړې وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پېښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
پردې نیاکو دی ګروپ میګرانټ
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې بار شوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده شوې وه. موږ د همګړۍ د 13 مړو او 34 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارۍ نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی وو. 34 کسان چې له دې پېښې ژوندي ژغورل شوي په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پېښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پېښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې دې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پېښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تېرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
و هم اوریدل چې د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت په یوې لارې کې د 13 افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو کسان نیولې دي. بلخوا هغه کورنۍ چې 22 کلن ځوان اروپا ته په غیر قانوني لارو د تک پر مهال وژل شوی، واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله وایي چې واکمن نظام د خپلو ناسمو کړنو له امله ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبوروي. د دې کورنۍ په وینا ډېری ځوانان اوس د یو فرصت په لټه کې دي چې څنګه له افغانستانه ووځي. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
وژلي وو، په مرمۍ نه وو ویشتي، ولې ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو ورکړي وو. کله چې عبدالله
د 22 کلن عبدالله تر چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل وراره یې له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په نیت روان شو. په خبره له افغانستان تر ایران پورې پرته له کومې ستونزې ولاړ، خو د عبدالله سختې ورځې له ایران پیل شوې. د نوموړي په خبره کله چې عبدالله د ترکیې پولې ته رسېږي، د هغه هیواد پولیس یې نیسي، پښې او لاسونه یې په وهلو ورماتوي.
بعد عبدالله په دې ډله کې نه و چې بالاخره په شهادت ورسېده، د بل ملګری په شهادت رسېدلی او د دوه نورو ملګرو سره چې موږ تماس وکړو، دا وایم د چا لاسونه ماتو، د چا پښې ماتې وې، د چا ګوتې ماتې کړې وې. ترکیې پولیسو ډېر بد چلند ورسره کړی و، هېڅ انساني چلند نه و. دوی ډېر په بېرحمانه ډول باندې وهلي ټکولي وو او وژلي وو. په مرمۍ نه وو ویشتي، ولې ټوپکو باندې وهلي وو، په د اوسپنې په سخانو باندې دوی ته وهلو ورکړي وو. کله چې عبدالله جسد موږ ولید، دی ډېر سخت له ټوکو کړی و، د په بدن کې یو ځای هم روغ نه و، د پښتۍ ماتې کړې وې، چې دا هېڅ انساني عمل نه دی.
د عبدالله تروي هغه مهال چې د نوموړي جنازې پسې ګرځي، ویلیدل چې د نوموړي په څیر په لسګونو نور افغان ځوانان هم چې کورنۍ ترې خبرې نه وي مړه پراته وو. د خبره واکمن نظام باید خپل حکومت ولې کې بدلون راولي چې ځوانان له افغانستان وتلو ته زړه خنه کړي. تازه د بلغاریا پولیسو پرون جمعه په یو لارې ډوله موټر کې د پلټنې پر مهال د 13 افغان پناه غوښتونکو مړی پیدا کړی دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې لارې کې 40 پناه غوښتونکو روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټول مړه شوي پناه غوښتونکي د افغانستان وګړي وو. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له افغانستانه د کډوال شویو افغانانو کره شمېر څومره دی، د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په اړه معلومات وړاندې نه کړه، خو دغه وزارت بیان عبداللطیف حقانی ازادي راډیو ته له ایران او پاکستانه د راستنې شویو افغانانو شمېر داسې وړاندې کړ.
جنوري د اول تاریخ نه تر اوسه پورې تقریبا 15,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. په دوی کې ډېره برخه په خپل خوخه هیواد ته راستانه شوي دي او یو تعداد چې د ایران هیواد نه په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي. نو تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې هغه افغانان دي چې په اجباري ډول باندې راوستل شوي.
پاکستان، ایران، ترکیه هغه هیوادونه دي چې د ناقانون افغانانو د ورتګ او هلته ورسره د ناوړه چلند په اړه خبرونه ډېر خپرېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله په دغه لارو د مړه شوي او وژل شوي او کسانو نومونه خپاره شوي او یې هم کورنیو خپلوانو د لادرک کېدو اعلانونه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته خوږ یاست. ازادي راډیو خبرونه او سلیری ساته اوریدلای شي. اوس مو هم را بولو چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه ووري.
تا دنګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واضح بېغه تانسته نه جوړیږي. واضح خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خولې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خولې نشو بسلې دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې ته شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پرې فو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غزای کې بیا اوس زه په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بېخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول او تختم پیدا کړی و. خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمان د زده کولو د انګلیسي د سیمټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم. ټول ته مې لیوالا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بېغه تانسته نه جوړیږي. واضح خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر دی.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی دغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته د یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزام سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې به څنګه دې ماتول شي دا به خپل ځوان ورته وهل را پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل لداسه کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لې لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو مثال دا لرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زمونږ نه ډېر لرې و کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې والا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنقید ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي بسته دي ټولن په نظر هغه هغه په ټولن کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
لګړو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای شي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلالو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند او شارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی که یو ځوان وکولای شي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټول چارې منسجمه کی دا کولای شي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دي مسؤلیت منل دي قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کیږي پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري د پیشنهاد کې چې باید منظم کالی واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کولی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله دوی که هر څومره ډی رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درامه درلودای وظیفه میو خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله وروسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړسوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخت وو په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي ځکه دای زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکو کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکو دی چې دای باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې ز زیات وسایل ته اړتیا لرم او ضرورت ته لرم دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورسره تر بلې پر زیاتې دودي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
کدی موږ تاسو په یاد وی دي د خلق په شکل ما شومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د ما شوموال نشورو کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ما شومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پرس نسال که یا دا عادت سره پزان که جوانده ای کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کده شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاش په آخر که دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي، زه باید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خونکي مقتد د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبې شریفې دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدایه، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدایه، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلوات والسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکون کې مودا اوریدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود پلاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لار خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانوت او د هوا چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هېواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلي یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر فتح خان ته یې د هېواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هېواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله یې نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.